د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې هر ځای چې است په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې به واوري چې ایران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي او دا کار په پټه کوي. مخکې تر دې چې په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړو خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د هرات ولایت په اوبې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوال وژل دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیت قمندان شیراغا الکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی الکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبې ولسوالۍ ته داخل شوي او غوښتل یې چې دا سوالی تر خپل کنټرول لاندې راولي خو امنیتي کسانو سره له نښتي وروسته له سیمې وتښتېدل. د الکوزی په خبره اوس د اوبی ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت مرستندویه مؤسسه پیپل ان نید چې د مرکزی اروپا تر ټولو ستره غیر حکومتي مؤسسه ده وایي په افغانستان کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو پر راتلونکو لسره غور کوي. دا خیریه مؤسسه په افغانستان کې یو لسیمیز دفترونه لري او په دې هیواد کې د بشري مرستو په کار کې زیاته تجربه او سابقه لري. د دې مؤسسې دوه ستر دفترونه په مزار شریف او کابل کې فعالیت لري او له افغانستان سره په کال کې 100 میلیونه کرونه مرسته کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت یې لوړ و باده وویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاط څرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی څرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم وارزول شي. ډاکټر څرګند په اوهایو ویلات کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي ویل د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیپی هوتوویلی د اسرائیلو پوځي راډیو ته پرون وویل په دې مسله کې د اسرائیلو د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بیا اساسه دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو پړه په مستقیم ډول په اسرائیلو نه دا چول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی دی. یو ایرانی استازی د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن ویل د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی او ډزې ورباندې کړی وي. دغه ویان ویل دا دوسیه تړل شوي او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14 پیښه یو شمېر بهرنیو ژورنالستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیلي الوتکو ورباندې حمله وکړه. پاکستان د پنځم به پروس په دې هیواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هیواده ووزي. یو چارواکي ویلي چې دغه خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې مؤسسې دفترونه مهر لا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووزي. سیف د چلډرن مؤسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستاني چارواکو دا عملیې په کلکه غندلی دی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه مؤسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین له لارې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. د موسسې تل له سی آی ای سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د سیف د چلډرن موسسې موقتی جواز د مې په 15مه ختم شوی. یو آذربایجانی بند شوی ژورنالیست وایي د مرکزی آسیا دا هیواد په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب کوي چې د بشري حقونو بحران پکې دوام لري. خدیجه اسماعیلوه چې د آزاد اروپا او آزادی راډیو سره همکاري کوله د جمعې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په واستولي لیک کې له نړیوالې ټولنې څخه په ټینګه غوښتي د آذربایجان حکومت ته باید اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې بشري حقونو له سرغړونو څخه د خلکو پام بلې خواته واړوي. اسماعیلوه شپږ میاشتې بند تیر کړ او دا مهال د هغو تورونو په اړه محاکمې ته منتظره ده چې د هغې د ملاتړو په وینا د جمهور رئیس الهام علیف په رژیم کې د اداري فساد د رابرسېره کولو په مقصد یې څېړنیز راپورونه برابرول. دغې ژورنالیست له نړیوالې ټولنې غوښتي په جمهور رئیس علیف دې د فشار واچوي چې په آذربایجان کې ټول سیاسي بندیان آزاد کړي. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي وسلوال د التهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلي دي. د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان په شا شوي. د زیاته کړه سوریې د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو اوزبک تبا د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنګیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنیږي. 29 کلن حقمل زاکروف د بروکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یوې تروریستي ډلې ته د موادو برابرولو په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14مه یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف، دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبع ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابویف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په اتو ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپیژندل شي زاکروف ممکن تر 10 کاله پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بېګنا دي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران له پوځي او مالی مرستو خبرو. دا موضوع مو د فراله والی څخه هم پوښتلې.
طالب یو کړی د چاغې استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري.
په دې خبرونه کې به د فرا په ارتباط دا هم واوري. په فرا کې په ځینو سیمو کې اداري فساد د ګزند د واکسین مخه نیولې. دا به هم واوري چې په ډیری پرمختللې ټکنالوژي د افغانستان د دفاع د وزارت ودانۍ جوړه شوې ده. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو له سیمه ایزو پولیسو شکایتونه کړي دي. دا مسله مو له چارواکو سره شریکه کړي او په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو په نوې ټکنالوژي له یوې سمبالې زانګو خبرو. وابوري چې له دې زانګو څومره فرق لري. ځینې افغانان او لویدیځ چارواکي وایي چې تهران په پټه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د وسلو چاودیدونکو موادو او پیسو مرستې زیاتې کړې دي. دوی وایي چې تهران په افغانستان کې د خلکو په جلب و جذب لګیا دی او وسلوال روزي چې د دې هیواد نازک امنیتي حالت ته یې سخت ګواښ پیش کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال سي څخه.
په افغانستان کې د رپورټونو په حواله د وسلوالو طالبانو د عملیاتو زیاتېدو او له کابل سره د سولې په مذاکرو کې غیر رسمي پرمختګونو دا امکان پیدا کړی چې د طالبانو ځینې غړي شایي قدرت ته ورسیږي. یو غربي ډیپلومات وال سټریټ ژورنال ته ویلي تهران د طالبانو د بیا واکمنېدو خبرې ته زړه ښه کړی او په دې ارتباط ډیر اطمینان نسته چې طالبان به کومې خواته ولاړ سي. خو وال شیت جورنال وایي چې ایرانی چارواکي پر دې مسله له خبرو ډډه کوي. تهران په مکرر ډول په افغانستان کې له طالبانو سره د مالی او پوځي مرستو رپورټونه رد کړي دي. خو یو پخوانی افغان چارواکي وال شیت جورنال ته ویلي چې هر کله چې موږ له ایران سره دا خبرې مطرح کړي هغوی رد کړي دي. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو د ایران زیاتېدونکي ملاتړ دا نظر پیدا کړی چې شایي په ټول منځني ختیځ کې د امریکا د حکومت پر کړنلاره اغیز وکړي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي ډیپلومات ایډ رایس ویلي د ایران سره پر اټومي پروګرام د نړیوالو قدرتو موافقه او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل دا امکان زیاتولی شي چې تهران شایي له طالبانو سره مالی او پوځي مرستې زیاتې کړي. دا خبره د ازادي راډیو خبریال د فراله والی محمد آصف ننګ څخه کړی ده چې آیا ایران په افغانستان کې په سرحدي سیمو کې په ځانګړي ډول په فرا کې داسې څه شواهد دوی ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د وسلو یا مالی مرستې کوي. ښاغلی ننګ وایي
فرا یو بل حالت کې ده، سیمې تر کنټرول لاندې دي، اما دا شی که په د دولتي نوم ترې نه وي داسې چې طالب یو کړی ده چې هغه له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري، او دغه متاسفانه په دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضر اهداف به هم منتها مشهود او په اصطلاح په مخصوصه توګه دا په دې حد کې وجود نه لري چې مونږ وایو چې خامخا به دلته ایران پیسې توزیع کړي. یا سره نفسې کوی هم نهسي ځکه طالب هر څوک چې روپۍ ورکړي شاید وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو مسؤول ازادي راډیو ته په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه او ویل چې په دې ارتباط باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبري وکړي. هڅه مو وکړه چې د دوی سره په تماس کې شو خو بریالي نه شو. د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه له ایران سره د افغانستان له سرحدي ولایتونو د ازادي راډیو اوریدونکو خلخال ټلیفونونه کوي او په دغو سیمو کې د داسې کسانو د فعالیت خبر ورکوي چې دوی وایي چې غالبا د ایران لخوا ګمارل شوی او په افغانستان کې د وسلوالو د بجذب هڅه کوي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی وایي
السلام علیکم آقای ظریف نجف، بنده از ولایت اورزگان از ولی گذاب از کجای خور یا دو تا پایگاه درست شده مزدورای ایران آمده اینجا شریکی درست میکنه برای ضد جمهوری اسلامی افغانستان.
دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی و چې له ګیزا به یې ټلیفون کړی و او وایي چې دلته داسې کسان شته چې د ایران لپاره د وسلوالو په جلبو جذب لګیا دي. له طالبانو سره د ایران د مالی او پوځي مرستو مسلې ته یو شمېر امریکایي چارواکي د یوې سیمه ییزې مسلې په سترګه ګوري. د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین وال سي جورنال ته ویلي ایران په یمن، سوریا، عراق او لبنان کې د خپلو هڅو په دوام په افغانستان کې هم له وسلوالو طالبانو خپل پوځي او مالی ملاتړ زیات کړی دی. امریکایي چارواکي داسې ګڼي چې ایران هلته له میشتو افغان کډوالو څخه استفاده کوي او حتی په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په جنگ کې کار ورڅخه اخلي. ایران په مکرر ډول دغه سی رپورټونه ردوي. وال سی جورنال په افغانستان کې د عبدالله په نوم د طالبانو له قومندان سره خبرې کړي چې د ورځپاڼې په حواله ایران یې ملاتړ کوي. د قومندان ویلي چې ډېره موده د ایران په بندرعباس سیمه کې د غیر قانوني کارګر په توګه بندي وو. د ویلي چې د ایران د استخباراتو یو سړی وروسته ورغی او د یو هڅاوي چې په افغانستان کې د جنگ لپاره افغانستان ته ولاړ سي. د قومندان وال سی جورنال ته ویلي د ایران د استخباراتو د مامور ماته وویل چې په میاشت کې څومره غریبي کوم، بیا راته وویل چې که دوی ته کار وکړم معاش به مې دوه چنده زیات شي. عبدالله د وسلوالو طالبانو په پولیکو کې د وال ستریت جورنال ورسپانې ته د خپل فعالیت په اړه ویلي چې ایران په میاشت کې $500 معاش ورکوي. د قومندان همداراز ویلي چې د اړتیا په وخت کې له ایران سره له ایرانه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کوي. د طالب قومندان رسپانې ته ویلي چې وسلې او مهمات له ایران او پاکستان سره پر ګډو سرحدي سیمو ورتېرېږي. د زیاته کړي چې وسلوالو ته یې سپک ټوپک، اکې اوڅلوېش ټوپک، راکټ ویشتونکي او لاسي بمونه او د چاودیدونکو موادو د جوړولو وسایل ورکول کېږي. وال ستریت جورنال د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې ډېر واضح اسناد نشته چې څرګندوي چې ایران داسې ډېر واضح اسناد شته چې څرګندوي چې ایران اوسمهال د وسلوالو د روزنې څلور مرکزونه چلوي. د طالبانو د قومندان هم وال ستریت جورنال ته ویلي چې د وسلوالو د روزنې دا مرکزونه په تهران، مشهد، کرمان او زاهدان کې دي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څیړونکی امرالله امان ازادي راډیو ته په افغانستان کې له وسلوالو د ایران د ملاتړ د امکان په اړه وایي
ایران هیچ وقت همی تعامل از این حرف ندارن و که امریکا در یک کشور همسایه از یا باشه و عملیات ها را براپرته و همچنان از لحاظ دیدهای استراتژیکی نظامی اقتصادی هم اینا باید زیر کنترل خود داشته باشند، چون عملا ما میبینیم
شغله یمن وای چی ایران د نسی کولای چی په افغانستان کې چې د دې هیواد گاونډای دی د امریکا د نفوذ پراختیا وګوري او غواړي چې په افغانستان کې چاري د دوی تر کنټرول لاندې وي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر سیمه ایز څارونکي هم دغه مسلې ته اشاره کوي او وای چې په افغانستان کې له وسلوالو د ایران د ملاتړ ستراتیژي دوار خلري. د دوی په باور ایران غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکا زور کم کړي او په عین حال کې د طالبانو په سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د نفوذ مخنیوي وکړي. یو ول ورود به افغان چارواکی د وال ستریت ژورنال رسپانې ته ویلي په خو به ایران طالبانو ته یوازې پیسې ورکولې خو اوس وسلې ورکوي او د روزنې پروګرامونه یې هم چلوي. د افغان چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وال ستریت ژورنال ته ویلي تهران غواړي داعش په طالبانو وځپي. اجمل شبر
بله فرشته جلال زین مننه. د وال ستریت ژورنال امریکایي ورسپانه په استناد مو په راپور کې واوریدل چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د فراه په جنوب سیمو کې اداري فساد د پولیو یا ګزرن د واکسین مخه نیولې ده، خو په خبرتیا په سیمو د افغانستان د دفاع د وزارت له نوې ودانۍ خبرو چې د لسکونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت ودانه شوې ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپښنه په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. په پرمختللې ټکنالوژي د خورا مجهز ودانۍ ته د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال ورغلې او د هغې د وسایلو په اړه دغه راپور چمتو کړی دی چې اسمت څاروان څخه اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچنی پینتاګون مشهوره ده $1.5 میلیون لګول شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې 4.5 متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپله برېښنا درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو $3.3 لک لګېدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ $12 میلیون مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن تات سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پښوا خبري اژانس دفتر مشر وای هغه کسان چې د دې خبري اژانس پر دفتر په حمله کې لاس لري باید جنگي مجرمانو پیژندل شي. د پښوا د اژانس د دفتر مخې ته په جلال آباد کې 13 ورځ 14 وشوه. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ ویلې دی په جلال آباد کې د پښوا خبري اژانس پر دفتر حمله څرګندوي چې خبريالان په افغانستان کې په څومره سن زمونو حالاتو کې کار کوي. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پجواک خبری آژانس پر دفتر د چهارشنبه په ماښام له بمی حمله وروسته د دې دفتر رئیس دانش کړوخیل ازادي راډیو ته ویلي چې هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید جنګي مجرمین وپیژندل سي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په جلال آباد کې د پجواک خبری آژانس پر دفتر د بمی حمله په اړه ویلي چې دا په افغانستان کې پر رسنیو د تهدید وروستۍ پیښه ده او داسې حملې مخ پر زیاتېدو دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د پجواک خبری آژانس رئیس دانش کړوخیل وایي د رسنیو پر دفترونو او کارکوونکو کو حمله د بیان پر ازادي حمله ده. دی وایي دوی په اصل کې نه غواړي د افغانستان خلک له واقعي حالاتو خبر سي، او زه فکر کوم دا پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو یو ډول فشار اچول دي. د ښاغلي کړوخیل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري او خبریالان به هیڅ کله دغه تهدیدونو ته تسلیم نسی. د ښاغلي کړوخیل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري. که څه هم په دې پیښه کې د پجواک خبری آژانس خبریالانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د امریکا ژغ په دفتر کې چې هلته نږدې موقعیت لري څلور میلمانه ټپیان سوي او د پجواک د دفتر سامان ته زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم دا حمله د بیان پر ازادۍ یوه حمله بللې ده. د هیومن رایټس واچ په وینا که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د رسنیو لخوا د سرغړونو د پلټونو کمیسون له منځه یووړ چې د خبریالانو پر وړاندې د غیر قانوني فشار په توګه کارېدی، خو افغان خبریالان اوس هم له ګڼ شمېر تهدیدونو سره مخامخ دي. هیومن رایټس واچ وایي د رسنیو څارونکي ډلې د خبریالانو پر ضد د تهدیدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. ځینې حکومتي چارواکو، ملیشیا ډلو، زورواکو او سختدریزو د نیول کېدو له بیرې پرته له 2002 کال راهیسې خبریالان وژلي او تهدید کړی دی. د رسنیو څارونکو ډلې نه په وینا په یو سروې کې تر 80% زیاتو برخه اخیستونکو خبریالانو ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بیان د ازادۍ وضعیت یا د پخوا په څیر دی او یا تر پخوا هم خراب شوی دی.
په فراه کې په وروستیو کې د ګزڼ یا پولیو پیښې زیات شوې دي. ازادي راډیو ته په رارسېدلو معلوماتو کې څرګنده شوې ده چې د فراه په ناامنو ولسوالیو کې د پولیو واکسین هیڅ نه کیږي، او په یو شمېر مسؤنو ولسوالیو کې بیا اداري فساد د دغه واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
د ماشومان لپاره د پولیو ګزڼ واکسین هغه وزنې لار ده چې هر کال په نړۍ کې تر ضرورتونو زیات ماشومان له مرګ ژغوري، خو دلته په افغانستان کې بیا دغه واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي. د پولیو له شره اوس کابو ټوله نړۍ بېغمه شوې، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې اوس هم ماشومان د پولیو له امله ګواښل کیږي. د پولیو مرض لامل یې ویروس دی چې یوازینې د مخنیوي لاره یې واکسین دی. په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې درې د پولیو پیښې پیدا شوې چې دوی په فراه ولایت کې دي او یو بله په هلمند کې ده. د پولیو دوی پیښې په دې وروستیو کې د فراه په ښکلې ولی نام نه ولسوالۍ ګلستان کې پیدا شوې. د ازادۍ راډیو څېړنې دا ښیي چې د پولیو د پیدا کېدو لامل په دغه سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو بې پروایي ده، ځکه دوی واکسین او تنخوا اخلي چې بیا واکسینې ویالو ته اچوي او تنخوا هم خپل جیب ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډیر لیواله دي تر څو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي، خو نه ورته رسیږي. امیرجان هغه د ګلستان ولسوالۍ قومي مشر وایي چې د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې له څلورو کالو راهیسې واکسین نه دی شوی، که څه هم ډیره برخه یې د دولت په لاس کې ده.
دغه منطقه کې واکسین نه کیږي. دا منطقه د دولت تر تسلط لاندې منطقه ده. 15 کلي هغو کې واکسین کوي، نور هیڅ دغه شي بس واکسین نشته. دې منطقو ته واکسین نه دی راغلی.
دغه په خبره دغه ولسوالۍ په کومو سیمو کې د پولیو پیښې پیدا شوې، خلک یې واکسین غواړي خو هلته نه رسیږي، او که د سیمې کارکوونکي بدل نه شي نو امکان لري چې نورې پیښې هم پکې پیدا شي.
دغه کلی چې دی جوزا غنیمرغ، په جوزا کې هم دغه پولیو پیدا شوی دی او په غنیمرغ کې هم پیدا شوی دی. په دې ځایو کې دا د نه واکسین د اثر څه دغه مرض پیدا کیږي، او احتمال د دې سل په سل کې ستا چې دا منطقې چې ورته نږدې دي لکه توتو مغلاباتو چراو دا ځایونه په دې وکې دي هم پیدا شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ هم دا مني چې د دوی د بېغورۍ له امله په ګلستان ولسوالۍ کې د پولیو پیښې پیدا شوې. د هغه په خبره د واکسین مسؤل کسانو هغه سیمې ته واکسین نه دی رسولی چې اوس پکې پولیو پیدا شوې، او په دې هکله له دوی سره سخت چلند کوي. په ځینې سیمو کې ناامنی او د لارې خرابوالی دې سبب ګرځي د پولیو واکسین هلته تطبیق نه شي او دغه مرض پیدا شي، ځکه د پولیو ویروس په ګردش کې دی او د پاکستان او یا هم هلمند او کندهار ولایتونو څخه فراه هم اغېزمنه کیږي او دلته لیږدول کیږي. دا می روغتیا د رئیس په خبره یو بلستون د فراه ولایت د ولسوالۍ د سیمو ناسم ویش دی، ځکه دا کار دې سبب ګرځي چې دوی د ولسوالۍ سیمې سره ګډې کړې، خو د هغه په خبر د ولسوالۍ په یو منظمې نقشې کار پیل کړی دی.
دیجه چون یک سوی تفاهم بین تقسیم منطقه آمده بودن، زیاتر کارکنای صحیح مسئول
دلته روغتیایي کارکون کې ملامت دی، ځکه د جغرافیې له څه ستونزه پیدا شوې وه او د پولیو واکسین پکې نه و تطبیق شوی. تصمیم لرو چې په راتلونکي یو بشپړ نقشه د فراه د ټولو ولسوالیو څخه جوړه کړو، ترڅو بیا لکه د ګلستان ولسوالۍ د جوزا کلی چې ویل کېږي د بکوا ولسوالۍ اړوند زموږ د واکسیناتوران څخه پاتې نه شي او بیا د پولیو پیښه پکې پیدا نه شي. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د پولیو واکسین عمومي مسؤل عبدالواحد واحدي هم په دې هکله روغتیایي کارکوونکي ګرم بولي. د هغه په خبره د ناامنۍ له وجې دوی نشي کولی د فراه ولایت په څلورو ناامنو ولسوالیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین څخه پوره څارنه وکړي.
در ولسوالۍ بکوا، بلابلو، ګلستان او خاکسفید داریم. یعنی
په بکوا، ګلستان، بلابلوک او خاکسفید کې زموږ د واکسین کمپاینونه په سمه توګه نه تطبیق کېږي، ځکه د ناامنۍ له وجې موږ هلته بشپړ نظارت نشو کولی. موږ هلته د سیمې خلک د واکسیناتورانو په توګه نیولې او هغه هم په سمه توګه واکسین نه تطبیقوي چې په دې اکله به موږ له سره غور کوو. کله یو خوا روغتیایي کارکوونکي په دې برخه کې ګرم دي، خو له بلې خوا کورنۍ هم د خپل اولادونو د روغتیا ساتلو لپاره دینی او انساني مسؤلیت لري. مولوي عبدالقدیر په فراه ولایت کې یو تن دینی عالم وایي چې کورنۍ دینی مسؤلیت لري چې خپل د اولادونو روغتیایي وضعیت ته پام وکړي.
او یکی از مسائل اونا که حساب شما در مسائل اگر خوب است که در صحت طفل که خیلی از مقام خوب برخورد است، مسئله واکسین است. و در اسلام هیچ در از این بحث تردید وجود نداره و خیلی نیک کار است. خوب است که والدین و کلی جامعه دست به دست به هم بده در سه واکسین کوشا باشه.
د نړۍ روغتیایي سازمان په تیاله وجه د افغانستان څخه د پولیو گذر ناروغي ته 2015 میلادي کال تر پای پورې ورکه کړي، خو په فراه ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو بې پروايي د اټکل له خان سره مخامخ کړي او خلک وایي که په دې اکله جدید تدابیر ونه نیول شي امکان لري د دې دوو پیښو تر څنګ نورې پیښې هم پیدا شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو له سیمه ییزو پولیسو شکایتونه کړي دي او خپل پیغامونه ازادي راډیو ته ثبت کړي دي. دا موضوع د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له یو چارواکي سره فرشته جلالزی شریکه کړې ده او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او ښه اغېز لري. د سالنګي په وینا د حکومت مخالف ډلې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره د سیمه ییزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغ کوي. مخالفین د دې لپاره چې دغه سیمه ییز پولیس د خلکو په ذهن کې بدنام کړي، د هغوی پر ضد ناسم تبلیغ کوي. موږ د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېر ښه نتایج ترلاسه کړي. ښایي د ډېر زره سیمه ییزو پولیسو په منځ کې 50 یا 60 تنو جرم هم کړی وي، خو موږ نشو کولای چې ټول سیمه ییز پولیس توهین کړو. هر جرم چې د هر پولیس له لوري ترسره شي، د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی چې قانوني چلند ورسره وکړي. جنرال سالنګي زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوال ټولنې په همکارۍ د سیمه ییزو پولیسو د فعالیت بشپړه څارنه کوي. د امریکا ځانګړو عملیاتي ځواکو 15 کاله پخوا په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په جلب و جذب پایل وکړ. دې کسانو ته یوازې 3 اونۍ روزنه ورکول کیږي. امریکا د سیمه ییزو پولیسو یا حکومتي ملیشو د ملاتړ او تجهیز لپاره $100 میلیون بیل کړی دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د دغو کسانو لپاره غوره نوم د حکومت پلویان ملیشه دي چې په لرې پرتو او خطرناکو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګ وکړي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اسوسییټډ پرس وایي په هغو مواردو کې چې د یوې سیمې خلک د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې جذب شوي او د خپلو کلیو مسؤلیت ورسپارل شوی، نتیجه شوه. خو لوی ستونزې په هغو مواردو کې رامنځته شوي چې د یوې سیمې وګړي بلې سیمې ته استول شوي دي. په ډېرو سیمو کې خلک وهل شوي، ټکول شوي، وژل شوي او حتی له خپلو کورنو شړل شوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله افغان حکومت ته به د دې ځواک لغوه کول آسان کار نه وي، ځکه د طالبانو د عملیاتو د شدت له امله هغوی ته شدیده اړتیا لري. د اردو او پولیسو له چوکاټ د باندې د هر ډول ملیشه ځواک د مشروعیت مسله هم یو لویه ستونزه ده چې د افغانستان حکومت یې باید غور وکړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي صلاحکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مهال د سیمه ییز ولسي ځواک پر جوړېدو هم بحث روان دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا به د افغانستان په شمالي ولایتو کې د امنیت ټینګېدو سره مرسته وکړي او د سیمه ییزو پولیسو سره به فرق لري.
کار بسیار زیاد صورت گرفته که چگونه باید
در مسئله در شغلی عبدالرشید دوستم لوری دی واراندیس به حد کرده خود دیر کار ارتا سویده در دی اولیسی دواک پر جوالشت یعنی پا دیاره چی لکومو سیمو چمره کسان پا کومو شرایطو او چنانگ انتخاب شی لاغا و روانده او زن نشم کالای چی دامنیتی دلائلو لمخی دی مسئله زیاد جزیاد توضیح کرم خود دوم رویل ایسم چی در دواک پا در خلکو لمنزه او در خلکو پا اختیار رمسته سویوی چو لخلکو سرم بسته وکلی در واراندیس در بی امنیتی در مخنیوی لپاره شوی پا زنگری دول پا شمال که چی امنیت پا ورستوی که شنده اوس شای په هر ولایت کې دوه ادرس او کسان ویچی امنیت ټینګ ساتي خو دغه کسانو شمیر باید لوړ شي د بهرانونو نړیوال ډلې په خپل رپورت کې چې په افغانستان کې د ملیشو ډلو د جوړولو په اړه څېړنه پکې شوې ویلي چې د سیمه ایزو پولیسو د پروګرام تجربې تر اوسه ثابته کړې چې د حکومت د پلویانو ملیشو رامنځته کېدل او د خپلواکو وسلوالو ډلو مسلح کول به یوه خواشینونکې تېروتنه وي
له همدې راپور سره دوه نیمې بجې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسېدو جانقال کوزی هم سټوډیو ته راغی له د به واورو چې د لنډو خبرونو یو څه تفصیل تاسو ته وړاندې کړي
په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول د چک جمهوریت مرستندویه مؤسسه پیپل ان نید چې د مرکزی اروپا تر ټولو ستره غیر حکومتي مؤسسه ده وایي په افغانستان کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو په راتلونکي له سره غور کوي جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري اسرائیل او د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل د اسرائیل پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې په مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي وو پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هېواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلن ته امر وکړ چې له هېواده ووځي یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول یو آذربایجانی بندي شوی ژورنالیست وایي د مرکزی آسیا دا هېواد په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب کوي چې د بشري حقونو بحران پکې دوام لري د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلې دي او یو اوزبک تبه د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته یې په امریکا کې جنګیالۍ استخدامول دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنیږي
ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې خبرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه لرو خو اوس په د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام ته مخه کړو په دې پروګرام کې د یوې زنګو په اړه تاسو اوریدل شي البته مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرامونه راوخلو یو نړیواله مسله هم لرو دغه مسله به راوخلو او وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د اساسو جرګې د پنځنبه پورس هغه وړاندې زرت کړ چې لمخې ولسمشر اوباما ته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگي صلاحيت ورکول کیږي دغه اقدام شې چې د امریکا کانګرس د غلانجمنې پښتني جواب ته لیوالتیا نه لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې باید څه وشي تفصیل لفربا ظاهره
پینتاګون وړاندې ویلي و چې متحده ایالات په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې لپاره په هغه هیواد کې د لاډیرو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي امریکا له تېر اګست راهیسې چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه پیل کړې تر اوسه 2.1 میلیارد ډالر مصرف کړی دی ولسمشر اوباما د جون پر لسمه عراق ته د نورو 350 امریکایي سرتیرو د لیږلو اعلان وکړ سو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه نیول شوی سیمې بیرته ونیسي اوباما ویلي چې د دغو نویو سرتیرو لپاره په عراق کې نویو مرکزونو ته هم اړتیا سته د ولسمشر د دې اقدام په اړه پر انتقادونو سربیره د امریکا د کانګرس غړي دوه زړه دي او لا هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پر اقداماتو بحثونه کوي د پارلمان یو دیموکرات استازي چې د دغه وړاندیز لیکوال دی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د نااعلان سوي جګړې لس میاشتې تېرې سوي دي خو د امریکا کانګرس تر اوسه خپل د مسؤلیت نه دی ادا کړی چې په دې جګړې کې د امریکایي ځواک کارولو ته قانوني بڼه ورکړي د زیاتوي په داسې حال کې چې زموږ پیلوټان او ځانګړي ځواکونه ټول له خطر سره مخامخ دي کانګرس خپل دنده نه ترسره کوي د جګړې د اعلان یا نه اعلان په اړه د مسؤلیت څخه د کانګرس سرغړونه یو وحشتناکه بیلګه یادیږي. د امریکا حکومت په عراق کې د خپلو سرتیرو د حضور په اړه په وروستیو اقداماتو کې خلاص لاس درلود. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارتین ډیمسي ویلي په عراق کې په دې وروستیو کې د امریکایي سرتیرو په ډیرېدو سره دې ته اړتیا شته چې هلته نور پوځي مرکزونه هم جوړ سي. نوموړي ایټالیا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي و چې پنټاګون په پام کې لري د بغداد او تکریت ښارونو ترمنځ پر ستراتیژیکه لاره دغه پوځي مرکزونه جوړ کړي. ډیمسي زیاتوي دغه احتمالي جوړیدونکي روزنیز مرکزونه به د تقدم په نوم اوسنۍ هوایي اډې ته ورته وي چې رمادي ته نږدې ده. د پنټاګون د راپور له مخې اوس مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې مصرف په ورځ کې 9 میلیونه ډالر کېږي چې 2/3 برخه یې پر هوایي ځواکونو لګیږي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسې شورولو له تکلیفه بېغمه کوي او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپل مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده، 240 ډالره بیه پرې ایښی ده او لا پرمختللي ډولونه یې تر دې هم ګران دي. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا د مځکې د رصد کوونکو سپوږمکې تیرا د ماموریت د پیل د 15 کالیزې په ویاړ د دې سپوږمکې له لوري د مځکې اخیستل شوي عکسونه خپاره کړل. تیرا سپوږمکې د 1999 میلادي کال په دسمبر کې د مځکې د عکسونو د اخیستلو او د سمندرونو د څېړلو لپاره فضا ته ولېږل شوه. دا سپوږمکې د 15 کلن ماموریت لپاره جوړه شوې وه، خو لا هم د مځکې په مدار کې ګرځي او ناسا ته د مځکې په اړه مهم معلومات لیږي. په 2002 او 2004 میلادي کلونو د اکوا او یوورا په نومونو دوی نور سپوږمکۍ له تیرا سپوږمکۍ سره یو ځای شوې.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابېل برخو کې لري. ځینې لسمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وايي د نامنې او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. دغه راز د معرف او هم د نامنې په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصرالدین د ډرایور یم. دا د کمپاینه په ګډه مو کې موټر خارو ته د باندې دی پیسې نه اخلي. یا د کندوز په نامه یا د جلال آباد په نامه بس نه موټر دي خوشي د خپلې روپۍ په جیب کښې ښاروالۍ ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي. د خدای په لحاظ هغه کارونه یې پرېږده. د دولت هم بېخي په ویشخم جوړ کړل، موټروانانو تیک جوړ کړی دی، موټروان یو زده کړل، موټروانانو نه پیسې خلي دوتې موټر والای پیسې نه ورکوي، هغه دوتې موټر موټروان نه پیسې واخلي په جیبو کښې اچوي، 2000 درې زره موټر ښار ته ولاړ شي خالي کار در سره وځي. کتابچې د نه اخلي د کندوز په نامه د جلال آباد په نامه بس هغه یې کار دی. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ګلاد د هلمند څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د ډاکټر شپانی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ناوې سړک تر ولسوالۍ پورې جوړ شوی دی، مخ په هغه تر ګرمچېله پورې پاتې دی. زموږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د په ودانۍ ریاست ته ورکړي، ځکه چې هغه کار خلاص وي، هغه پاڼې دغه په ودانۍ په ریاست کښې بودیجه نه لري. زموږ دغه پیغام.
السلام علیکم. زه نورالله مریض ارزګان ولایت خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د ارزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار او د ارزګان تر مابین غټه غځېدلې سړک دی، دا ډېر کچه دی. او بل په ارزګان کښې دغه نشته، ډاکتران نشته. د ارزګان ولس ډېر ستړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري. دلی مو د دولت څخه دا ده چې دغه سړک جوړ کړي او د ارزګان ولایت ته یو نظر واړئ. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه ریاض سمون خبره کوم. زموږ په کجکي ولسوالۍ کښې مرګ ډېر خراب کړی دی. دا مامورین ورته ناست دي، هم د هغه خپل وطن مو د ولسوال دی، قومندان دي، ټول یې یا په زینداور یا په نو کندهار سیمه کښې خراب کړي دي. اوس که ډېر سره ګرمي د خدای دی، موږ څوک پښتون په وطن کښې دغره کمې ولاکه یا ګرمي ده، دغسې ګرمي ده چې ولاکه یا غرمه تېرېږي شپه تېرېږي. موږ برق دې کښته کړی دي، دغه په نورو ځایو خرڅ کړي دي. زموږ برق ولې په واغې په څه وخت کښې په واغ شوی دي ته دا اوس پورې نه دی په واغ شوی. د کجکي برق دوی را باندې په واغ کړي، په ګرمي هم را باندې په واغ کړي. خینله په کښې ناست دي. خدای لپاره د نور پورې چار وک ته موږ دا هیله کوو چې زموږ ژبه په دې ډېره مننه د راډیو څخه چې زموږ پروګرامونه نشر کوي.
السلام علیکم. زه نورالله مریض ارزګان ولایت خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د ارزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار او د ارزګان تر مابین غټه غځېدلې سړک دی، دا ډېر کچه دی. او بل په ارزګان کښې دغه نشته، ډاکتران نشته. د ارزګان ولس ډېر ستړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري. د دولت څخه دا ده چې دغه سړک جوړ کړي او د ارزګان ولایت ته یو نظر واړئ. السلام علیکم.
اندرجان شاعر یم. زموږ ولایت چې دی وره نه پار کړي، نه دی میلې ځای لري، وره نه دی منظرې ځای لري. موږ د نوي والي قومندان څخه دغه غوښتنه ده چې د زموږ ولایت وره ښه سره را برابر کړي، میلې د منظرې ځای د پار ځای سره جوړ کړي، مکتبونه و شفاخانې و ښه ډاکتران ماکتران سره دغه چې وره ستونزې دي ښه بېلې دي. نور د وخت مه ضایع کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زاهد الله زاهد ننګرهار د شینوارو نه خبرې کوم. دغه حکومت کښې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کښې، کومې خانداني کورنۍ دي، دا په حکومت په اداري فساد کښې او په جنګ کښې وسلوالو سره لاس لري، آیا دا به څنګه وکولی شي چې دا ننګرهار کښې امنیت را شي؟ چې هغه غټ چارواکي چې بعضې په پارلمان کښې بعضې په ولسي جرګه کښې وکیلان دي، هغوی د وسلوالو سره او په نامنیو کښې لاس لري، نو څنګه کولی شو چې به څنګه وکړي چې دا را اداره کړي او په دې غور وشي؟ وسلام مهربان.
رښتونه د ازادي راډیو خبریالانې وایي ټول چارواکو ورسېږي. زموږ خوا ته د عسکر دي دا جواري بند کړي، جواري نه پرېږدي په زره او جري بمځکه جواري دي. نو دا چې بند کړي دا بېخي ډېر حاصلات دي، دا هم موږ ته تاوان دی، هم حکومت ته تاوان دی. که د سړک تر غاړه باندې یا نور هم ځکو دا چې لایي جواري په مخه مو شه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د ارنده ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. که چېرې ولسمشر اشرف غني غواړي چې سوله وشي، نو د سولې څخه مخکې دی پاکستان ته نه دغه پاکستان ته دې نارینه وي او د پاکستان څخه دې هېڅ نه کومک نه مرسته غواړي. دی دې صرف دا ډیموکراسي ختمه کړي. د دیموکراسي ختمه کې او اسلامي قانون پر د افغانستان کې جاری کې او هر مجرم ته د خپل سزا خپل شری سزا ورته نور د دولت خپل د سره کومک وکړي د حکومت سره ودرېږي د خپل د حکومت ملاتړ کوي هیڅوک د لیبر د خپل مخالف هیڅوک مخالف نه کوي دا چې شری شرعي قانون تعریف خپل دیته اړ دی شدی دغه وکی د نور د تاو تری خوای سلاس واخی او خپل د ملت خپل په حکومت سره ملګری شه. وسلام.
الو السلام علیکم. د کندهار پنځوي ولسوالین خبرې کوم محترم وروره مستر ډاکټر عبدالله او اشرف غنی صاحب ډیر وعده کړی و چې زه به پسوکه یکامه پسوکه هم چې په لاخره په چوالا هم خودل سي هیڅم نه لیکلي خودل ته وسه ماغه اکثر روانه ده دلته وسه ماغه په پسوکه کومه نه خلک څنګه ویږي چې ما ته ودوغه نور پیډه میا چې راکې 2000 یا لاخ روپی خو نه هغه پسوالا دا هغه روپی ورکی په تکا خسي دي بس ولا دې پوسکارې پوس د خپل روپی اخی عمر سره ډاکټر راځل په غنځه صاحب راځه الله صاحب دې وعده کړي او کاوه کړي وو مګر وایي هیڅ کارم نه وکي نو دې وایي هاترا واسي خلک سره چې خبرې وکي دا خلک راځي دي کنه دي راځي
السلام علیکم زه د زابل ولایت څخه کریم الله خاکی تکلیف ورکوم دا د سوریې یا د ایران سفارتو شکار شروع کړی ده مولانا رئیس جمهور څخه وستره ده د ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کې چې ځوانان ډیر په مینه او په اخلاص باندې روان دي د سوریې او د عراق جنگ ته سفارت لاره
السلام علیکم درنګان او نه ته شریعت سره سره خبرې کوم چې د اساس سوالي شاو خو مشره د لار مسته یو د پکو غوړې نه پیدا کیږي نو ورسته وشو غنم لا کړي کیږي چې څو کې غواړه پیدا کوي چې درمندان مو وصوله په بازار کې مو شي نو ستلاري په نیوی زړه اشرف غنی صدا هله غواړم کلاري له کوي چې په لاندې شو ورځ کې دغه ورځې ته خو یې خیلای کې چې نشي له کوي ته البان پیدا من چې په دې پر مو شو یو شی پیدا کوي یو غوړې شی ولا خو مسره لا شي پر مو لا لري بنجي یو د پکو غوړې په ولا نو پیدا کیږي بي چې نه ستوي دا مو ستوکو دا موږ کومه څه دا چې په دې چې موږ غړای ورکولې خواري هغه په کې کومه مخشله طالبانو کوټې پر کولې په خپل شغا سره کاینې پر کول موږ هاي ورکړي موږ هاي د دې لپاره ورکړي چې پر موږ او دا موږ کې پر د طالبان ته موږ ورکړي لا باندې ګوې نه کړی السلام علیکم
زه دروازګان د ولایت شیدا ساسته ولسوالۍ محمد جان خبره کوم وروره دا پنځه ویشت ورځې کېږي چې پر موږ باندې لار بنده ده هېڅ خوراکي توکي موږ ته نه دي راغلي یو لیتر تیل په یو نیم سل افغانۍ پیدا کېږي لا هم نه نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا زموږ لاره خلاصه کړي طالبانو لارې بندې کړي دي شاوخوا را باندې ګرځېدلي دي خو دولت هېڅ هم یو سر هم نه دی په ګرځولی نو ما چې خالي ولسوالي حکومنداني پاته ده هغه هم د غرو سرو ته شکې پورته کړي دي بالا خو دا مرمۍ راځي د قومندانۍ په دغه خوله کې مشلې نو دولت دونه کمزورې دی چې هېڅ یو پرمختګ نه شي کولی نو موږ د وژنې مړه کړو یو لیتر تیل نشته چې غنم په وړو کړو هغه وړه نشته یو پټاچې نشته غوړي نشته هېڅ شی هم په دنیا باندې نشته نو موږ څه وکړو ووځو طالبانو ته ورته سیم شو موږ څه وکړو خو موږ ته یو لاره وشي د دې یو شی په واسه نه دی پره خو موږ دې بیا وایو چې ولر چې د طالبانو سره ځای شي هغه ګوله ډوډۍ خو پیدا کولی شو سلام
مردا اله ده د مرجه د ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم مردا اله ده چې موږ د جابکان سره د خیر پازاده کله چې هلته یو دغه وسوند و یو داوا په دوا د دابې په برابر باندې یو مالک راځو چې موږ څنګه د دې په چاته کې ورسو مردا اله ده اربکان سره موږ ډیر پازاده السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې ورور موږ د میوند ولسوالۍ کې بد حالات ورور یو ورځ تر بلې په ازادي ورور کې کوم موږ دا لوړ څه چارو کې سره ونه دي نو په میوند ولسوالۍ کې به سبا او به سبا د خاصي چې بار به خبره غشتره موږ دا ته مجبور کې چې خپل وطن ته ضرور ته دا محلي پولیس دې کار به کوي خو دا مشر د ځلمونه کې ورور نن بازار ته پیږي ورور د کور وسن شنشان یو ورور چې ګرم کې نه مېله کوي ورور چې بازار ته ځکه چې چا ته راټو یا چا نه غوټه کړه دا راته کوي وي ته تعلیم دی ته چې شه بلم دی وروره بیا هم د یو لکو د 5000 د دوه په مقابله کې راویل کوي. وروره خپلې تنخواګانې لښته وي چې دوی اوس په مش دغه جوړې که څنګه دي موږ خپله مسکینانې خپل د غریب د ماشومانو د ساتنګې نه وي دوی مشت په پیسې اخلي. مګر وسترو چارو څخه دا خواهش دی چې دا په موږ ونې کې اساني راولي یا دا بدل کړي. وروره خو موږ ډېر په حساب کړي چې ګزارانه ورسره کېږي او بل دا موږ خو تنکي چې ډېر موږ خو تنکي اوس دا درمندانو دا د غنمو وخت دی مشکلات
السلام علیکم. زه د اردن د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه تاسره په تماس کوم. زه د نور مقامات څخه د حتانی درې تاسو خدا خواهش کوم چې زموږ ولسوالۍ ته زموږ شفاخانې ته شو شو د واګي راځي ورسره د شفاخانې څخه مظلوم او بیچاره خلکو ته نه ورکوي کې او په درملتونو کې قطعي موږ د حتانی درې تاسو خدا خواهش کوم چې دا په کلکه باندې مانو چې اولدي دا مانا کې نو ډېر مننه د خدای په امان.
زه یار محمد زابلی د مرکز کلات څخه په خپل پیغام پام کې دا یو تقاضا لرم افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله مجاهد څخه اله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا هیله لرم چې زما یو نقطه مځکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده حکم دولت اوس هیڅ بررسی مې نه کېږي او هیڅ بزګر هیڅ مزدور هم زه دې باغته نه شم پیدا کولی. دا مې له ټوله دولت څخه دا یو ارزو یو تقاضا ده چې په دغه حال کې زما سره یو رحمت یو شفقت وکړي. وسلام ستاسو ورور یار محمد زابلي.
ازادي ټول کارکوونکو ته زما د نیم سلامونه ورکړي. که تاسو زما سره سلام پیغام لرئ دا د روشن شرکت لوړو مقامات چې ما واز ور سي دا چې د پیغام په اړه کړی دي د سین چې دی هغه نیمه ونی مصرف دی پر اول لیکه باندې ونی وړي بیا پر دوه باندې کې باندې نیمه ونی کټي بار ور سي یو ونی مصرف دی نو داخله مصرف ګټل نه کړی چې دی بیرته هغه تنځه ونی کې پر دې کې باندې تر لور ونی کې دی دا به دا څنګه داس پاله کې چې نیمه ونی مصرف کې پر دې کې باندې بیا ول لیکه دی نه ونی وړي بیا پر دوه باندې نیمه ونی کټي ورس بار بیا یو یو غنی کټی فراغ یو غنی چې سمو درې دی پنیم غنی ودرې چې خپل خپل مصرف کم سي د لاس فرض مرته خپل لاس غنی کټی بیا د نیم غنی کټی بیا څلور غنی کټی نو زما دا خوې سر لول کما څه د روشن مخاجرات څه دا आवाज ورسې د زادې درې د لاس سره نن دا به ډېر سي بیا دا موږ سره خوې سر لري دا غږی کینیا مسجد د مخ خپل لاس او کني مردا ګسره بندو د سیم مړه چې ورځې سم استفاده نه کوو کور په اکثر ګرځ د سیم ټول د سیم څخه راخ لا غچ دي تر ګور د سچ به کم د پاله نه نیمه غوانی مصرف کوي د دد ویني نه غوانی او بلا کټي دی غوانی بیا کټي ورس دی بیا یو غوانی باندې کټي یو کار شروع اچي لاس کې پنځه د سکیګ نه بشیر دا کوم څه نه کوي مو ته ګټه کړې ده نن دا پیغام د نور مقامات ورسې دې دې سلام والسلام.
بری السلام علیکم. محمد عمر د نیشول وسلی سره تماس کیم. مش در رئیس جمهور صدا غوښتنه چې موږ پولیسوالي خصوصا د نیش پولیسوالي کې د بازار دی مبارکیت کار نه دی سړکان مخامه دي مکتبونه نشته او روغتیايي کلینیکونه هم نشته. یو پولیسوالي چې موږ د خصوصا د پیروزالدین پیروز د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر څخه دا غوښتنه ده چې موږ پولیسوالي خصوصا موږ ولایت ته خدمت وکړي خصوصا د روغتیايي په باره کې او نور د کلی پر اختیار د وزیر د خپل فعالې کې د بازارزي کارونه پر مخ ته سي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه شوامت د بارداد مادر زی د روزګان ولایت د ګزاو د لساری له چونې د کلی اوسیدونکو ته دا خواهش کوم د ستامه درې څخه موږ
دکانات چې دوای ورځې مو څه نه راځي سبا په خپلو درمکنو کې پلوري، نو باید د صدمې رس د دې مخنیوی وکړي. جتوجره وسلام، خدای پامان.
السلام علیکم، زه د تخار ولایت د خواجهغر ولسوالۍ نه غږېږم. دا مو د خواجهغر ولسوالۍ چې عشرونه ټوله نور ظلم کوي، چې دا د حکومت د خوا دا عشر ټولېږي او که دوی خپله ټوله او دا دغه کوي، دغه پیغام دی چې دا لوړو مقامات ته دا ورسېږي. نور وخت منلی سم. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالوسیع هم د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما پیغام هغه تجارانو ته بي چې له پاکستانه څه دا بې کیفیته شیان رواردوي، سګریټ دي که وریجې که غوړېږې هر څه څه رواردوي، دا ټول داسې بې کیفیته شیان دي چې دلته افغانانو ته هېڅ کار نه کوي. او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو ته دا غوسه نه ده چې دوی په دې باندې پابندونه لري چې دا بې کیفیته شیان دلته افغانستان ته رواردوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټول څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي. د سپین بولدک معارف بالکل پچ دي په شمول د ټولو ادارو. والسلام.
بل السلام علیکم. زه د تورخم د لاین ډرایور یم. دا موږ د نوي والي نه هیله کوو چې په تورخم هغه کې د سرحد کې دا سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي، او دوی کله کې موټر هم وهي ورته جلا چې پیسې هم غواړي، چې پیسې ورنه کې موټر وهي بیا پلیټ یې نه جان وختي. موږ د اشرف غني نه او د نوی والي چې دی نه هیله کوو چې دا بیا غم وخوري او دا به بدل کړي.
زه السلام علیکم د ازادي راډیو محترمانو، زه عبدالباقي د هلمند د شرګا څخه دا پیغام پرې ځم چې زما پر اسنادو باندې چې ما اویس پر اخیستي و زما یو کور و تقریبا افغانۍ ما په تاوی کړه، د لمبرې و اویز ما اخیستي و، بیا ښاروال د هلمند ښاروال پازل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړي دي چې هغه زورواکي راولاستوی دي. زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولي دي، زما کور یې تخریب کړی دي، اسناد یې زما په کور کې پراته دي، اولینه اسناد ما پر اخیستي دي، بیا زما په غیاب او هغه سړي ته اسناد جوړ کړي چې هغه ظالم زما کور چپه کړی. نو ټول د شرګا ادارې مې وکتلې، ټولو ته مې دا بغارې ووهلې. یو زما ناره نه اوري، وایي زموږ په وسه نه ده، وایدین نشته، پلانکۍ نشته، بې سانکۍ نشته. نو زما سره داسې یو جلم سوی دی، زما موضوع ناره در اشرف غني او عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کې دغونه اندازه جلم سوی دی. نو پرېږدي عبدالله و اشرف غني دې زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني و عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې د ملک د مظلومانو ته خدمت وکړي. دا هغه خلک عبدالله و اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کې ښکېل دي، ټول غله دي، ظالمان دي چې غلاوې کړي دي، ځمکې غصب کړي دي، بنګونه یې چور کړي دي، نور فسادونه یې پېښ کړي دي. اوس عبدالله و اشرف غني ته داسې خنډ جوړوي چې دوی په یو فساد ولړي، یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي. نو که چېرې اشرف غني و عبدالله خپل مرام ته ورسي، دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس د پنجو شاته غورځي.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره تر سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.